قدرمن اوریدم خو د افغانستان د سیاسي چارو څورونکو یو کارپو شاغل انجینر یونس فکورم دا اوس کابل څخه خدمات او ټلیفون پکړ شوی غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دې نظر وپوښتمه جنای فکور صاحب تر ټولو لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومني ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله
مننه ډېره
زیاته مننه مهرباني مو ده جناب فکور صاحب په داسې حال کې چې په هیواد کې امنیتي حالات د ډاډ وړ نه دي د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته درغلی دی او په دغه سفر کې داسې ویل کېږي چې هغه د ټرمپ نوې پالیسي د افغانستان دولت سره اعلانوي تاسو هغه دغه سفر څنګه ارزوي او پر امنیتي حالاتو او د افغانستان پر وضع به څه تاثیر ولري؟
فکر معلومه ده چې د ټرمپ اداره نوې ده او خصوصا د افغانستان په باب پایلي چې خپل نوې ستراتیژي چې څنګه جګړه پر مخ یوړې چې افغاني حکومت څنګه تصویه شي تروریزم او د طالبانو پر ضد څنګه نوي لارې او چارې په کار واچول شي تر دې دمخه د امنیت شورا مشاور د ټرمپ د ادارې راغلی وو چې پاکستان او هند ته ولاړې او په داسې یو وخت کې چې موږ د یو لوی ناورین سره مخ شولو او زموږ د مزار پر کلو اردو باندې طالبانو پر غیر مسلح لمونځ ګزاره او چې ډوډۍ یې خوړل عسکرو باندې ډېرې خونړۍ برید وکړي د ډېرې دفاع را تګ افغاني خوا ته موږ ته هم سیاسي هم نظامي سیګنال د دې لپاره چې امریکایان او بین المللي ټولنه افغانان یوازې نه پرېږدي او دوی ژمن دي دې ته چې افغانان ملاتړ وکړي او تر څو چې افغانان په دې وتوانېږي چې خپل امنیت تعمین کړي او یو ښه اداره رامنځته کړي.
په دغه سفر کې آیا کومې نوې ژمنې او نوې خبرې هم موجودې په داسې حال کې چې ویل کېدله چې د ټرمپ نوې پالیسي شاید اعلان کړي او د افغانستان د ښیکواو په اړه څلور کلن پلان هم باندې خبرې شوي دي په دغه اړه ستاسو نظر؟
پوهېږو دوی ته په پام څو ځلي چې د رئیس جمهور غني سره ټرمپ ټلیفوني تماس نیولی دي زموږ راتلونکونه دا دي چې په هغه بېرته وړاندیز کړي وو چې څنګه کېدای افغاني خوا خپل مصارف کم کړي د تروریزم پر ضد معاصره ګامونه په لږ مصارفو واخلي څنګه کېدای چې د افغانستان اقتصاد تقویه شي او تاسو څه پلانونه لري ځکه دوی په هغه خپل چې یو څلور کلن امنیتي پلان یې جوړ کړي او د بلې خوا څخه په سفرو بخصوصو چې سنګاپور او اندونیزیا او اوتاس ته استرالیا ته درلي تر څو چې د دوی هیوادونو اقتصادي ملاتړ هم ترلاسه کړي زه فکر کوم چې د وزیر دفاع په پلاسي کنفرانس او څرګندونو کې د ټرمپ ادارې د ستراتیژي ځینې د څرک او بېلګې لیدل کېدې هغه دا چې د یوې خوا دوی افغانانو او حکومت ته ډاډ ورکړي چې امریکا ته سره ده دا یوې قانوني او په ملي سولین سفارت نیت پېژندل حکومت وګڼه او هر هغه څوک چې د دې حکومت پر ضد غیر له سیاسي لارو چارو په مسلحانه مبارزه کوي دوی هغه تروریستان وبلله او خطاب یې ورته وکړي چې تاسو سره به د جنګ په میدان کې مبارزه کوي طالبان یې بیا دې ته راوبلل چې د جنګ لاره پرېږدي چې لارو چارو مخ ته ولاړ شي او د بلې خوا یې ته هم اوس څرګنده وکړل شي یا باید طالبانو ته مشروعیت ورکړي او نظامي او سیاسي سپورټ ورکړي او د دې رپورټونو اطلاعات پېژندل شي روسانو د پروش کال راهیسې د طالبانو سره څه کړي دي او دغه چې بیا ملي چې طالبان کوي دا د منطقې د استخباراتو او د یو دولت د مرستې چې تمیني اشارې پاکستان او روسیې ته وي امکان نه لري چې طالبان پر مخ بوځي نو زه فکر کوم چې د دې سفر په داسې شرایطو کې چې افغانان په ستونزو اخته دي او په عین حال کې موږ امنیتي چارواکو خصوصا د وزارت دفاع یو سیاسي مسؤلیت روزو واخ یا غدا چې وزیر دفاع لیدر چې دفاع وکړم جمهور غني د سي سرپرستان وګمارم دا د دې معنا ورکوي چې افغاني خوا باید هغه غوښتنې او تعودات چې د بینملي ټولنې سره کړي وي چې سالنګاري باید په اردو کې د منځه ولاړ شي، فساد د منځه ولاړ شي، او نفوذي عناصر چې په اردو کې وجود لري په دې فکار وسي او د اردو د سقوط پسې واخلي. د بلې خوا هغه چارواکي چې په ډېرو خطو پیښو کې د دوی په مشرۍ دغسې خونړۍ عملات مخته راځي باید د دې مسؤلیت واخلي او د وظیفې په ګوښه کې چې دا کار وسو. زه فکر کوم چې د ترامپ د ادارې نوې پالیسي به په داسې اجاعت کېږي چې د یوې خوا به دي عسکر دوی شي، د بلې خوا به د افغاني خوا تعلیم تربیه او تجهیزات ور تقیه شي، او درېیم دا چې پر افغاني خوا باید ژمنه وکړي چې په اردو ملي امنیت او پولیسو کې فساد ته منځه ولاړ شي، نفوذي عناصر د سقوطو ته وویستل شي، او هر قومندان او جګپوري چارواکي د اردو او پولیسو او ملي امنیت چې ناغېړي کوي او په وظیفه کې سالنګاري کوي هغه ته باید نه یوازې دا چې د وظیفې په ګوښه کې باید سزا هم ورکړل شي او تعقیب کړي.
تاسو د وزیر دفاع او د لوی درسیز د استعفان یادونه وکړه، همدارنګه د یو تعداد قول اردوګانو قومندانان هم تبدیل شوي دي. ستاسو د نظره دغه تبدیلي به د اردو پر مورال او د دغه شاواجیس پر مخنیوي باندې پت تاثیر ولري، او که چیرې د دوی په یواز کښې داسې کسان معرفي کړي چې هغه په فساد باندې تورن وي او همدارنګه مسلکي کسان نه وي، نو دغه تبدیلي به ګټه ولري؟
زه فکر کوم تبدیلي تغییر او تبدیل یو لاره ده د کارونو او ادارې د بهبودي لپاره او د تکرار او خستګۍ د مخنیوي لپاره، ولې یوازنۍ لار نه ده په دې چې ښه اداره او سیستم جوړ نه شي او د جنګ نوي شیوې د تروریستانو د جنګي شیوو سره مطابق په لار وانچول شي او دا سیستم د ګزارشګوي د کشف د خپلو عسکرو د تنظیم و تجهیز و البسي و اکمالاتو درست تنظیم نه شي، بیا نو اشخاص کم رول نشي لوبولی. ولې د افغانستان په اداره کښې معمولا داسې وو اشخاص تغییر او تبدیل کېدله، ولې په اوضاع کښې بېبودي نه راتلل احساس نه کېدی. نو زه وایم چې په دغه شرایطو کښې چې تر عامه ذهنیت تر ډېر غټ فشار لاندې حکومت اردو او امنیتي چارواکي د یوې خوا د چاته بستر پېښه وه، د بلې خوا دا خونړۍ پېښه شوله، او فکر کوم چې دوی داسې تحلیل د ځان سره وکړي چې داسې نه کېږي چې اوبه تر اوبو شور ونه خوري. نو په داسې پېښو کښې باید چارواکي مسؤلیت واخلي تر څو چې دا د عامه ذهنیت فشار کم شي. ولې د بهبودي دپاره نوې ستراتیژي اداره او سیستم ایجادول او کارونه تر واحدې قومندې لاندې راوستل او په مختلفو وزو باندې مسؤلیتونه تقسیمول، که دې ته متوجه نه شو زه فکر کوم چې دا تغییر و تبدیل به د معدود وخت دپاره د عامه ذهنیت د فشار د لږولو دپاره په درد وخوري، ولې په اوسمهال کښې بیا هغه عاش او هغه کاسه به وي.
د دغه برید چې پر قول اردو شاهین وسو، تاسو د دغه عمده علتونه څنګه څېړي چې څنګه طالبان وکولی شوای چې د دغې څو کارولو څخه تېر شي او په داخل د کته کښې پر سربازانو منصوبینو باندې حمله وکړي او شمېر زیات ووژني؟ ستاسو د نظره دغه اساسي علت
ډېر فکر کوم علتونه او عوامل لري. څېړنې ته احتیاج دی ولی چوتی چیزی اشاره کوا ما شاید پدی لطوکی یا دو غوط خیلی اول دا چی افغانی قواهو تا دا امنیت او دا جگره مسئولیت انتقال شو دا امریکایانو اوزا سپتفوالا او افغانانو او حکومت یو دلیل پیدا که اغدا چی دا دی افغانان خطم پا منطقی جنگیزی خارجیان نستا نو تروریستان دا جگره تا ودی دوام ورکی دا یو دلیل وچی دی باید پر افغانی قواهو باندی حمله او چی اوغوی ضعیفه چی ترسو چی امریکایان بیا دیتا مجبور است چی جبیره تر آو دانگی او دلتا دی زنگی رکی او مصروف ایتا چی دا یو دلیل دی چی تروریستانو او دا دی هانی اخباراتی شبا دوگو دا سرادات و آخوا تا خطم تکتیکو تا داسی نمیوی چیر آور کرد دلی خواستا تا پدار او روز تا چی دشاری کلی اردو عملیات په شمال کې په بغلان کې پلی خمری کې گوشی کې دا غره کم په کندوز کې او په ټوله شمال کې ډېر کامیابه وه. طالبانو سختې ضربې ولیدلې. دوی ونه کړای شوای چې په عمومي د شمال لاره بندې کړي. نو جګړه د طالبانو پر سنګرونو چې دوی د خلکو په کورو کې ځان پته وه هلته وړل شوې وه. دوی تلاس وکړي چې په جبهه کې د دوی د اردو مخه نه شي نیولی. باید جګړه راوړي د فرقه او د کلو اردو وزارت ته. نو یې د خپلو ټولو روابطو او امکاناتو څخه داسې استفاده وکړله چې د جمعې پر لمانځه ناست عسکر او چې ډوډۍ خوري پر دوی باندې غلچکۍ برید داسې وکړي چې خپل په لباس کې د اردو او د اردو پر انجران سپاره خلک چې دا مریض ترکیې ته یا کلو اردو ته راوړي. زه فکر کوم چې د طالبانو مسلسل شکست او هغه فشارونه چې کلو اردو پر راوړي وه دوی په خپلو اعلانیه کې طالبانو وویل چې دا حمله موږ د خپلو قوماندانانو الورتو چارواکو د وژلو په انتقام کړې ده. دا بل دلیل دی چې دوی دا کار وکړي. د بلې خوا څخه طبیعي ده زموږ کشف استخبارات او تعلیب او تجزیه د راپورونو په اردو او امنیتي چارواکو کې د څه ضعیفه داسې رامعلومیږي چې اطلاعات هغوی وایي دوی خپله ویان د وزارت دفاع ویلي دي چې رپورټونه وه موږ دا رپورټونه حتی د ولایتي شورا رئیس ته مزار وویل چې موږ مقصودي ترڅو تاسو ته وویل چې په دې ورځ کې پر کلو اردو باندې د ډوډۍ پر وخت باندې حمله کېږي. دا چې په کومه ورځ کېږي څنګه کېږي معلومه نه وه. ولې دوی طبیعي دي ته هغې توجه نه وه کړې دغه ځایه په نظر کښې مه ونیولې. نو زه فکر کوم ما ته خو داسې رابرېږي چې طبیعي دي هغه څوک چې وظیفوي غفلت یې کړي رپورټو ته یې توجه نه ده کړې هغه د دې مسؤلیت لري سیاسي مسؤلیت یې وزیر دفاع واخیستی. ولې په هر صورت دا جګړه ده او په جګړه کښې طبیعي دي دښمن کوشش کوي چې جګړه ستا کور ته دروي او هغه څوک چې په ده فشار واردوي هغه بې ثباته کړي رویه یې ورخرابه کړي. نو په دغه جریان کښې دا حمله صورت نیولې چې زموږ خپل چارواکي هم وظیفوي مسؤلیتونه لري او هم سیاسي چې واسطه د دندې څخه یې ګوښه شوله. ولې دې ته باید توجه وشي چې د دې بعد دښمن ونه کړی شي چې دغسې خونړۍ حملې چې هم ځاني تلفات وي او هم پر روان او رویه باندې د ولس او د عسکرو منفي تاثیر کوي د دې مخه ونیسي.
بله موضوع د افغانستان پخواني ولسمشر مخکې طالبان ته ورونه ویلي وه او د امریکا د بم په وخت کښې بیا هغې تاییدوله. اوس بیا نور څه وایي؟ همدارنګه اړیکې د مسکو سره زیاتې ټکې کړي دي چې همدا اوس مسکو ته د کنفرانس لپاره تللي دي او همدارنګه تېره ورځ بیا نورې څرګندونې کولې د امریکا پر ضد باندې. تاسو د هغه دغه څرګندونې او نږدېوالی د روسیې سره او د امریکا سره د اړیکو خرابي او همدارنګه دا چې هره ورځ نظر تغییر یو ورځ طالبان تغییر بېرته پر ضد وي په دغه اړه زه دغه فعالیتونو ته استنګار کوم.
تاسو ته بهتره در معلومه ده په تاریخي لحاظ چې افغانستان ځان لوبي جوړ کړي د سیالانو سره نه دي اوږه په اوږه سوي او د بلې خوا یې په بین المللي ټولنې کې داسې دوستان او متحدین نه دي پیدا کړي چې افغانستان ته شا اوږه ورکړي او افغانستان پراختیا وکړي انکشاف وکړي. د دې ټولو نتیجه زموږ د مشرانو پاچاهانو رئیس جمهورانو په مغزونو کې شرطي ده. هغه شرطي دا ده چې دوی کله چې په قدرت راشي بیا خپل د قدرت چې د پاتې کېدو او د دوام او ډېرېدو په فکر کې وي، نه د دې چې افغانستان تر دوی او د دوی پر قدرت مهم دي. د چا په زور راشي بیا د هغه پر زور ودرېږي. په هر بې ننګۍ پر ځان مني، د استعمار څخه د غټو قدرتونو څخه معاش اخلي، د هغوی پر تیارو او پر زورو عسکرو راشي باندې ده چې هغوی ځینې منحوظات لري او خپل منافع لري. دوی د هغوی د منحوظاتو او منافعو سره ځان نه عیاروي، خپل محدود خانداني منافع او د قدرت ډېرېدل او په قدرت کې پاتې کېدل په نظر کې نیسي. هغه دي چې بېله دې چې د افغانستان منفعت او راتلونکي نسل و منافع ته توجه وکړي، هغه دي هغه څه چې د هغه چا سره چې ملګرتوب کړی دي پر افغانستان راغلی دي هغه ته بیا بد وایي. دا هغه چا چې راوستلی دي د هغه سره او ډوډۍ ورکوي د هغه سره نمکرانی کوي. هغه چا چې راوستلی وي او ځینې غواړي چې خپل ولس په قانون او عدالت اداره کې بیا د هغو سره دښمني راواخلي، دا نو تر کرځي پورې دغسې د وګورو چې د دې باغه به څنګه کېږي، ځکه هم افغانستان ته متحد نه دي پاتې شوي. په دا شرایطو کې چې افغانانو پر سیاسي قدرت باندې خپل په منځ کې خپله جګړه شروع کړه، داود خان په ظاهر خان راپورته شو دا یې باید نوی کړي، خلقیان نور محمد طرف او عبدالله امین پر داود راپورته شو، امین په طرف راپورته شو، بیا به برک د روسانو په لشکر په زور رالی، امین یې د منځو څخه یو، دغسې رباني و ګلبدین حکمتیار و دا نور، دغه ټوله ناخوالې چې راپېښې شوي دي زموږ د سیاسي مشرانو په مغزونو کې دغه شارتي ده چې خپل منفعت، خپل قوم، خپل فامیل، خپل ځان ته ډېر اهمیت ورکوي نظر خلکو ته. نو که ځای صاحب هم د اوبو په جملو کې د افغانستان خلک وایي چې هغه زمان چې سرافلي او لوی متحد دي دلې درته ناست و د ارګ نه وتئ رباني صاحب او ویل یې هغه ورځ وایي دا رد کړه چې موږ د رباني دا خبره نه ده اورېدلې، چې امریکایان ته ویل چې دا به منو چې پر طالبانو اچوي دا کوچني دي غټ غټ پر واچوي. نو د غټو غټو بومو په واسطه تعلیم فرشه نیز پنجاودو راتللې بمبارډ یې کاوه افغانستان او ترالې پر قدرت رانی، او بیا ستا په زمانه کې هم امریکایانو هر څه کول، تام کول، وژنې مو کولې، مرګ مو کول، قاچاق مو کول، ترور مو کوه، په هغه کې ارام واخله. کله چې دوی درته وایي فساد د منځه څخه یوسه دا کار مه کوه، بیا هغه دي چې امریکایان دښمنان کېږي. اوس په منطقوي رقابت کې دوی ښه پوهېږي چې ځان یې دا بلې الفې ته ورمخته کړي دي، هغه داسې ایران، روسیه، چین په افغانستان کې د امریکا په برابر کې د رقابت ستراتیژي پر مخ بیایي. دلته پوهېږي چې په دې ځای کې باید کله چې د یوه رسیبه څخه ناراضه شولې او نو ابل رسید ته ورته، او هغه دا دي چې د دوی فکر اوس دا دي که چیرې د روسانو په مرسته او د چینایانو په مرسته طالبان یو څه انساني څېره غوره کړي، یو قانون راوباسي او انتخابات ته تن ورکړي، نو دوی خدای چې د روسیې، چین او ایران بلاک په راتلونکي انتخاباتو کې دی حمایت کړي او دوی به د طالبانو په زور د روسیې د بلاک په زور راشي په افغانستان کې یو ځل بیا قدرت ته. د دغسې محاسباتو دپاره دوی دا ټولې خبرې کوي، غیر له دې داسې څرګندونې ضرور نه وي. یو د دوی د جهاد په نامه د جګړې په واسطه افغانستان ولوېدی، دا ایس آی او سی آی ای ولمنی تا اوس نو یک لامو دا زمری خلی تا ورکن اوس نو دا زمری دا خلی تا خدا غوشه پا زور کشوال یوسی تا دیچی عدیتی و غوشه در با در تخوری دا دی تخلی که پاسیجی اوس نو متویدین تا ضرورت لرو و آقا چا تا چی پا دا شرایطی که زمر سر دیری مرسی که زمر دا اشکر و سر زمر دا اولت سر زمر لاری را جوری زمر سر دا کل را جوری دا اوگوی سر باید خپل احتیاط قایم وساتو تر داسې زمانې پورې چې افغانستان آباد ازاد او پر خپلو پښو ودرېږي. هغه وخت چې مو زور پیدا کړي پر خپلو پښو ودرېدلو بیا موږ کولی شو چې متحدینو سره یو څه حساب کتاب وکړو. اوس چې نه مو پاکستان دوست دی، نه مو ایران، نه روسیه او نه هند، نه امریکا، نه ناتو، نو دا کوو موږ څه شي دا یکر چې ولاړ یو څه یو چې د دنیا امنیت هم پهسیاسول ده خراب کړی ده او د دنیا دغه شرایمو جنوبي مرکزي اسیا هم په غم اچولی ده. نو کوو څه شي د زه فکر کوم چې دا د افغانانو دپاره ښایي چې او د مشرانو دپاره چې خپله لاره تیوسي د افغانستان ملي بنډواد په دې کې دي چې دغه قانون اساسي پر اساس دغه حکومت خپل وخت پای ته ورسیږي، انتخابات او په راتلونکي کې شفاف دایر کړي، اساسي قانون ناتیر وي او موږ متحدین ولرو تر څو چې وکړل شو موږ په اقتصادي او نظامي لحاظ د دغه شریزو همسایهګانو سره چې پیغام راته تربیه کوي مقاومت وکړو. او که دا ونه کړو تاسو ته به معلومه ده چې روسیه او ایران په یوازې ډول توانایي نه لري چې په افغانستان اقتصاد پر پښو ودروي او امنیت یې تعلیم کړي، ځکه هم دوی دا دیارلس کاله نظاره کننده وه او هغه ډالرونه چې امریکایانو او ناتو راوړله روسانو او ایرانیانو کمپنیو هم ډېرې استفادې ځینې وکړلې. دوی د سولې په تامین کښې، د امنیت په تامین کښې، د افغانستان د اقتصاد په وده کښې هېڅ رول او نشي لوبولی، توانایي نه لري. ولې د جګړې په دوام او د وینو په تویولو کښې او د خپل حق په اخېستلو کښې د امریکایانو ناتو څخه پهلوانان دي، هغه د افغانانو مزدوران تیار شته چې مشران دي چې کشران دي، کېدی شي که دلته خوابدي وي او فشار پر راځي بیا دي د اوغو په ډول رخصېږي.
همدارنګه ضیا مسعود هم وخت چې ولسمشر فرمان ورکړي چې بیا لرې کړي دا هم داسې څرګندونې کړي دي چې موږ وضع خرابو او بله ورځ یې په دغه اړه مظاهره هم کړې وه چې تعدید کوي او بعضې نارې وایي چې ملي اجماع به یې جوړه سوې وه چې تېره ورځ د بل ورور یې داسې خبرې کولې. تاسو دوی دغه تعدیدونه څنګه ارزوئ چې دوی به وضع خرابه کړي او دوی دغه نارې چې وایي په څه خاطر یې؟
تاسو ته معلومه ده دغه ګروپ دي د شمالي تلوالي چې احمد شاه مسعود رهبري کاوه، خو هغه هم عادي طریف هم شو سبا شو په پنجشیر کښې شخ دي. د هغه میراث خوران دا پنځلس کاله په مختلفو ډولونو باندې دا قدرت دا د افغانستان د حکومت چوکۍ دا اقتصاد دا پیسې د ځان بولي، د ځان هڅې بولي او دوی حق ماره باید بېتم دوی دغه چې همېشه هر څه چې راشي دی باید پر چوکۍ ناست وي، د ده قاچاق رشوت او سو استفاده دوام وکړي. اول خو دغه شخصیت یو مصنوعي شخصیت و، دې د مسعود په زمانه کښې هېڅ ډول کاروایي او خپل استعداد و ابتکار نه درلودی. تاسو ته در معلومه ده چا یې نوم نه واورېدلی، اما د مسعود د نامه څخه په استفاده باندې رباني خپل لور ورکړه او بدبختانه د غه راوستي تر دې راوستي ماوي نیول یې او د ماوي نیول هغه رسوایانې تاسې خبر یاست، رپوټونه شته چې په دوبۍ کښې بکسونه ډیپلومات بکسونه د پیسو ډک نیول کېږي او بیا د چپو غړپ کېږي. اشرف غني هم لو اشتباه وکړه، ما ته خو خپله رامعلومېدل چې دی دا شخصیتونه لکه دوستم و احمد ضیا مسعود تاکتیکي استفاده ځینې کوي او چې بیا مسلط شو پر وضع باندې پسې اخلي. ولې خطر یې دا و چې تاسې دا مصنوعي شخصیتونه کوچني خلک تقویه کوي، چوکۍ ورکوي، سپورټوي یې، نو بیا یې چې وهي ستونزې در ته جوړوي. نو زه فکر کوم چې د ده و د رئیس جمهور تر منځ پر دې باندې چې دا مصنوعي چوکۍ هم ورته جوړه کړې وه چې دوی ولې ډېر قدرت نه لري، دلته ولې په جلسو کې شرکت نه ورکوي، د ده خبرې ته غوږ ولې نه نیسي، او په ملاقاتونو ته هره ورځ زمینه ولې نه ورته برابري. دا ناخیري جنجالونه د ده وه چې رئیس جمهور په دغسې شرایطو کې چې دنیا هم ترې غوښتل چې اصلاحات راوله، اداره دې پاکه کړه، په دغسې وخت کې وارې پروتئ. طبیعي دی د ده فکر دا دی چې هر شی دی که دی و اسلام هم دغه دی ځای پر ځای دی، برقراره دی، وطن هم آرام دی. که دی نو شورش راځي، د دې منظور دا دی چې زه شورش کوم، زه جګړه کوم، زه نه پرېږدم، دا زما حق دی. خو زه فکر کوم چې د رئیس جمهور د اقداماتو څخه په دا راوروسته کې چې خلک نه شي خوشحاله دي، هغه دغه د دوستانو سره یو څه انتباهي برخورد ولس خوشحاله کړي دي، د مفید سره او د غره کن دغه علمي استعفا وي. که دغسې تغییر او تبدیل او بهتره یې پر ځای راشي او کار بهتره شي، زه فکر کوم دا د افغانستان په ګټه دی. رئیس جمهور بم د خلکو په زړونو کې خپل محبوبیت په لاس راوړي. تاسو در معلومه ده چې دا اشخاص اوس په ډلو ډلو ویشل شوي دي، خپل د چوکیو په ډاب ځینې دوستان په تللي، ځینې شایاب په تللي دي، ځینې د رئیس جمهور سره دي. دوی په خرابۍ کې طبیعي ده، په چرو چپاوۍ کې سهم درلودی شي، اما په جوړښت کې د افغانستان هېڅ نوی توانایي نه لري. ولې خوشبختانه په افغانستان کې د ناتو او د بینالمللي قواوو شتون چې دا اکثره وخت وایمه چې یوازې د دې لپاره چې موږ د تروریزم او د منطقې د استخباراتو پر ضد مقاومت وکړو ضرور نه ده، بلکې د داخلي ثبات د تامین لپاره هم دا قواوې ضرور دي. طبیعي ده که بینالمللي قواوې یا امریکایان په افغانستان کې نه وای، دا یو عمد یا مسود به غله راټول کړي وای، د کابل چې د چین چپاول اچولی وای. دوستان خو به پخوا د نجیب ابي طبیعت اقرار کړی وای، اما دوی ټوله د امریکایانو څخه د ویرې او ډار په نتیجه کې هېڅ څه هم نسي کولی. او هغه امتحادیان چې پخوا دوی لار سره درلوده، لکه ایران و پاکستان و هند و روسیه، هغوی هم دوی ورته بې اعتباره شوي دي. اوس هغوی نوي متحدین لکه طالب پیدا کړي دي. داسې مالي چنواله نه ده پکار.
د زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي یو کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور، ستاسو د ګټورو خبرو ښه معلومات نه ډېر مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تشکر آشنا ته، تاسو هم کامیابه او سرتیره.
مننه، د خدای په امان.